دا مشال ریډیو دی نن د نه ورځ او د 2014 میلادي کال د جنوري د میاشتې 22 نیټه د شاهین بنری ما او تاسو ته د مشال ریډیو په دغه سهرنه خبرونه کې هرکلی ویم. په خبرونه کې به واورې ولسمشر اوباما پرون د دویمې دورې لپاره د امریکا د ولسمشر په توګه د ولس په وړاندې رسمي سوګند پورته کړی دی. عوامي نېشنل ګوند د ترهګرۍ په موضوع باندې ټول ګوندیز کانفرنس راغواړي او ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویلي دي چې د افغانستان په جینونو کې د زندانیانو سره ښه سلوک نه کیږي. نور راپورونه هم لرو. پړومبی د انیسا اجمل نه د دیو خبرونه اورو.
السلام علیکم. اول د خبرینو سرټکی. ولسمشر باراک اوباما د دویمې دورې لپاره د امریکا د ولسمشر په توګه د ولس په مخ کې سوګند پورته کړی. د عوامي نېشنل ګوند مشر سندیار ولی خان ویلي دي د ترهګرۍ د ختمولو په موضوع به د ټولو ګوندونو یوه شریکه غونډه رابلي او د ملګرو ملتونو عمومي منشي او د شام لپاره نړیوال استازي پر هغو بهر ملکي هیوادونو نیوکې کړي چې شام کې حکومت او یاغیانو ته وسله ورکوي. اوستا خبرونه تفصیل. ولسمشر باراک اوباما د دویمې دورې لپاره د امریکا د ولسمشر په توګه د ولس په مخ کې سوګند پورته کړی دی. دا مراسم د ګل پروس په واشنگټن کې د کیپیټل ودانې مخې ته ترسره شو. دا دستوره د هغه یوې ورځ وروسته وشوه چې ولسمشر باراک اوباما د امریکا د آئین سره سم رسمي سوګند په سپینه ماڼۍ کې په یو ځانګړې غونډه کې کړی وو. ولسمشر باراک اوباما د ګل پروس د ولسمشر په توګه د دویمې دورې د پیل په وینا کې وویل:
Each time we gather to inaugurate
har waqt mung da navi sadar da sogan protokolo dasturi la par yuzay shu mung da hewad da ain da taqat shahadat warku mung da jamhuriyat pakhpale wadi iqrar ku mung ra ya da ha gas shi da qami yuzay kade ha ga za mung da pustaki rang dini aqaid aw da numuno asal na de balki ha ga shayan che mung la noro belawi aw amerikai kawimo da di che mung ha ga yewi mafkuri to wafadar yu che do pele da makha pa yo ilamiya ki bayan shwe mung pa de ikhtiya bawar laru che tol khalak یو شان پیدا کړی شوی دی.
ولسمشر باراک اوباما د نوو چیلنجونو په وړاندې د نوو ځوابونو غوښتنه وکړه. نوموړي هم دارنګه ژمنه وکړه چې امریکا به په نړۍ کې له جمهوریت سره ملاتړ وکړي او د هغه کسانو لخوا به اقدام وکړي چې د ازادۍ غوښتونکي دي. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلي دي د ترهګرۍ د ختمولو په موضوع به د ټولو ګوندونو یوه شریکه غونډه رابلي او هڅه به کوي چې دې غونډه کې د ګډون لپاره ټول سیاسي او مذهبي ګوندونه رضا کړي. تېره ورځ پېښور نشترحال کې د خدایي خدمتګار تحریک د مشر د باچا خان د تلین په مناسبت سره جوړې شوې د یوې غونډې پر مهال اسفندیار ولی خان ویلي چې پښتنو مخکې هم د خپل قوم د امن او خوشحالۍ لپاره قرباني ورکړي او اوس هم ورکوي.
خبر به مونږ ټول په خپل ذهن کې ځان سره بالکل واضح ساتو چې د دې ټولو شیطان د دې ټولو شیطانو د وینې په مونږ باندې سفر شته. اسې دې شیطان چې ویل یو مقصد او یو مرام د فارادي شیطان چې ویلي او دا له وځ برام شیطان د وینو سره کو چې هغه د کوم منزل لپاره خپل ځان شهادت ته پیش کړی دی یا په هغه منزل کې دوه یا په خپل خپل ځان په لاره کې شیطان کو.
اسفندیار ولی خان زیاته کړه وسلوالو سره د خبرو اترو په ذریعه د شخړې هوارولو لپاره هڅې کوي او کچري وسلوال رضانه شو نو بیا به ریاستي ادارې خپلې ذمہواري ترسره کوي. د پاکستان د پوز د مطبوعاتو ادارې لخوا جاری شوې خبر پاڼې تر مخه تیر ورځ د پاکستان پوز، ایساف او د افغان ملي اردو د پلاوو یو غونډه په پنده کې شوې چې پکې په افغان پوله د بارودي سرنګونو د ختمولو په اړه خبرې شوې دي. خبر پاڼه وایي د دې درې واړو ډلو مشرانو پر دې زور راوړو چې د بارودي سرنګونو نه د پاکستان او افغانستان د دواړو هیوادونو اولس او امنیتي ځواکونو ته خطرې دي باید په دې اړه ګامونه پورته کړل شي. بلخوا د پاکستان لپاره د امریکا سفیر ریچرډ اولسن د پاکستان د هوایی ځواک مشر طاهر رفیق بٹ سره پرون د یوې لیدنې پر مهال د پاکستان او امریکا ترمنځ پر امنیتي چارو خبرې اترې کړې دي. په اسلام آباد کې د امریکایي سفارتخانې نه د جاری شوې خبر پاڼې تر مخه ریچرډ اولسن له پاکستانی چارواکو سره د پاکستان په اف 16 پروګرام خبرې وکړې او وی ویل چې دا دوره او اف 16 پروګرام د امنیت په لړ کې د پاکستان او امریکا د شریکو مقصدونو ترلاسه کولو او په سیمه کې د امن پر ځای کولو مثالونه څرګندوي. افغان چارواکو د دوی تر ولکې لاندې جیلونو کې د قیدیانو د شکنجه کولو په اړه د ملګرو ملتونو رپورټ رد کړی دی. د کورنو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی منلی ده چې د جیل ساتونکي او پولیسو لخوا له قیدیانو سره د ناسم چلند پیښې شته، خو قیدیانو سره زیاتی کول د افغان حکومت پالیسی نه ده. بلې خوا د ملي امنیت د ادارې سرپرست حسام الدین حسام ویلي او قیدیانو چې ملګرو ملتونو ورسره د دوی رپورټ د تیارولو لپاره مرکې کړي دروغ ویلي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مشن یا یوناما په یو رپورټ کې چې د اتوار پر ورځ خپور شوي ویلي، تر نیمایي زیاتو هغو قیدیانو چې دوی ورسره مرکې کړي دي په جیلونو کې له دوی سره د ناوړه چلند او شکنجه کولو شکایت یې کړی دی. ولسمشر حامد کرزی په کابل کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ډیوډ پیرس سره په لیدنه کې ټینګار کړی چې واشنگتن ته د سفر په ترڅ کې شوې پریکړې باید عملي شي. د ولسمشر د ویندوی دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا لیدنه د ګل پرواز وشوه او پکې ولسمشر کرزی ډیوډ پیرس ته وویل افغان لوري ته د بګرام د زندان په بشپړ سپارنه کې هر ډول ځنډ به د افغانستان د خلکو ترمنځ د بدګمانۍ سبب شي. اور رښتیا خبر ده چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون او د شام لپاره نړیوال استازي لخدرب ابراهيمي پر هغه بهر ملکی هوادونو نیوکه کړي چې شام کې حکومت او یاغیانو ته وسله ورکوي. په نیویارک کې د ګل پرسته یو غونډې پر مهال بان کی مون او لخدر ابراهيمي د یو هواد نوم خو یاد نکړو، خو د ریپورټونو تر مخه روس او ایران د شام د ولسمشر بشار الاسد حکومت ته وسله ورکوي. د شام حکومت په قطر، ترکی او ځینو خلیجی ریاستونو دا تور لګوي چې هغه د شام د حکومت مخالفینو ته وسله ورکوي. د خبرونو پای
سلام پختونخوا،
سلام پښتونخوا کې یو ځل بیا ستړي مشه د دې امید سره چې تاسو روغ جوړ خوشاله او تاسو زړونه به د امید نه ډکې. اوریدونکو په خبرونه کې تاسو د پاره د نور راپورونو ترڅنګ دا راپورونه هم لرو. ولسمشر اوباما پرون د دویمې دورې لپاره د امریکا د ولسمشر په توګه د ولس په وړاندې رسمي سوګند پورته کړی دی.
ولسمشر اوباما وایي هر وخت چې موږ د یو ولسمشر د کار د دورې د پیلېدو لپاره راټولیږو، موږ د خپل اساسي قانون د دوامداره پیاوړتیا شاهدان اوسو.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسپندیار ولی خان ویلي د ترهګرۍ په موضوع به یو ټول ګوندیز کانفرنس راغواړي.
مونږ فیصله کړی دا چې ټول ګوندیز غونډه راوبلو.
او ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویلي د افغانستان په جیلونو کې د زندانیانو سره ښه سلوک نه کیږي، خو د افغانستان د کورنو چارو وزارت دا تور رد کړی دی.
وزارت عمر داخلي جمهور اسلامي افغانستان موارد شدید
تجربه د افغانستان د کورنوي چارو وزارت له بنديانو سره شدید ناسم چلند په شدت او قاطعیت سره ردوي.
د سیمه اونلاین نور راپور نو تبصره هم لرو تر پای پورې د مشال ریډیو سره اوس. اوریدونکو چې اړمبه د دینه چې نور موضوعاتو ته لاړ شو، را دي چې لاړ شو اسلام آباد ته ځان خبر کو چې په پاکستان کې دا وخت مهمه چاره سدي. دا وخت را سره ریاض ګل مساخیل د ټلیفون په کرخه باندې دی. مساخیل سے تاسو ستړي مو شوې ما
ډیره مننه شاهین جان خور مشي.
مساخیل صاحب، نن د پاکستان د سپریم کورټ چیف جسټس یو حکم جاری کړی دی چې کوم خلک ورک شوي دي داغي پاړه دی معلومات عدالت ته ورکړي شي، څه تفصيلات ته په غاړنو؟
جی شاهین، پرون دا ورېدنه د چیف جسټس په مشرۍ کې چې کومه د تنی جرګې د سپریم کورټ هغه کوله، د یوې اوږدې اورېدنې وروسته چې دغه دوران کې کوم چې ججان دي هغې د کوم چې د ایجنسو وکیل دی راجا ارشاد او دغه شان ډپټي اټارنی جنرل دل محمد علی زی د هغې سره ډېر اوږد باس وکړو. دغه دوران د چیف جسټس وینا وه چې د 2006 نه دا کسان د کیت کیو په جیل کې وډیاله جیل کې چې دلته نه خوشی شوی دی نو هغه بیا ایجنسو په خپل ولکه کې اغستی دی. تر د اوسه پورې څه چلو شو دغه خلک د کم قانون تر لاندې تاسو سره دي او د دې خلاف تاسو مقدمه ولې نه ده چلولې؟ په دې باندې د کم چې د ایجنسو وکیل راجا ارشاد نو هغه وویل چې دا خلکو باندې مونږ سره داسې ثبوتونه نشته، داسې کاغذي ثبوتونه مونږ نه لرو چې د هغې په بنیاد باندې مونږ د دې خلاف فوجي عدالت کې مقدمه وچلو. خو د دې سره سره دا خبره یو په دې باندې ټول چې کوم متعلقه چارواکي دي هغه ټول په دې متفق دي چې د دې خلکو خلاف اخلاقي ثبوت دی چې دا په ترهګرۍ کې ککړ دي او دا په ترهګرۍ کې نیولې شوي دي. په دې باندې چیف جسټس وینا وه چې سبا خو به هم دا خلک د ایجنسو ته اشاره وه چې ما او تا به هم اوچت کی چې تاسو خلاف ثبوت نشته خو اخلاقي ثبوت مونږ لرو چې تاسو دا کار کړی دی او په اخلاقي کچره دا قانون دغه شان روان پاتې شو او د خلکو اوچتې دو د بېدرکۍ دا سلسله روانه وه نو سبا به بیا زه عدالت ځان ته یا عدالت ته اشاره وکړه چې مونږ به دغه خلک روچت کو د قانون تر لاندې به دي خلاف سزا کوي ځکه چې دا کوم خلک بېدرکه دي روکتي د تاثر دي نو دي د آئین او د قانون مطابق بنیادی چې کوم ازادي ده د انسان د هغې تاسو
سپریم کورټ دي ته څومره وخت ورک حکومتي چارواکو ته چې په دغه اړه باندې نه د دوی څه دریځ د حکومت خو په کار دی ځکه دغه دریځ د دوی دارو
نن شاهین نه نیمه بجې وخت ول ورکړې دي چې څومره هم ساسو متعلقه چارواکي دي هغه ټول په دې خبره سره کینی او سلا دیو کې چې د دې خلکو خلاف څه کاروایی کول دي څه طریقه کول دي. د دې علاوه چې کم اوس پورې کم کاروایی شوې ده د هغې ټول ریکارډ به هم نن نه نیمه بجو پورې باید چې عدالت ته وروړي. ورسره ورسره چې کم د خیبر پښتونخوا چیف سیکرټري دی او د قبایلي سیمو د فاټا سیکرټري دی هغه هم نن عدالت ته راغوښتي چې تاسو راشي او په دې اړه باندې تاسو خپل دریځ ښکاره کړي گنی که تاسو سونکله فیصله مونکله نو بیا به عدالت خپل فیصله پخپل کی او هغه بیا ټول ته منظوري او قبول وي.
ډیر مننه ریاض ګل مسخل صاحب.
مننه.
د مشال ریډیو د سیشن به یا نه د ورځې 19 پروګرامونه پام کوا
په پاو کم یو لس بجو
د ځوانانو غږ
په پاو کم دوه بجو
د کرخه په غاړه
پوو منٹ دبا سا دو بجو
حجرا
پاتیش منٹ کم سلورو بجو
تاترا
پاتیش منٹ کم پنز بجو
پرون ولسمشر بارک اوباما د دویم دوره لپاره د امریکا د ولسمشر په توګه د ولس په وړاندې رسمي سوګند پورته کړ دی. دا مراسم په واشنگتن کې د کیپیټل ودانۍ مخې ته ترسره شول. په سلګونو زره کسان د واشنگتن د نیشنل مال په نوم سیمه کې د دې مراسمو د لیدو لپاره راټول شوي وو.
ولسمشر بارک اوباما تر دې مخکې د امریکا د اساسي قانون سره سم د جنوري د میاشتې په 6 نیټه یعنی د یک شنبه په ورځ رسمي لوړه په سپینه ماڼۍ کې په یو ځانګړي او محدود غونډه کې کړې او د دوشنبه د ورځې لوړه په عامه محضر کې وه. ولسمشر بارک اوباما د دوشنبه په ورځ د امریکا د ولسمشر په توګه د دویمې دورې د پایل په وینا کې امریکایان یو والی تر وبلل.
We bear witness.
ولسمشر اوباما وایي هر وخت چې موږ د یو ولسمشر د کار د دورې د پیلیدو لپاره راټولېږو موږ د خپل اساسي قانون د دوامدار پیاوړتیا شاهدان اوسو. موږ د دیموکراسۍ په خپل وادي ټینګار کوو. موږ را یادوو هغه څه چې موږ یو ځای کړی یو. زموږ د پوستکي رنګ، دینی عقاید او یا د نومونو رخین نه دي، بلکې هغه شیان چې موږ له نورو بیلوي او امریکایي کوي مو دا دي چې موږ هغې وې مفکورې ته وفادار یو چې دوه پیړۍ د مخه په یوه اعلامیه کې بیان شوې. موږ پر دې څرګند او بدیهي واقعیت باور لرو چې ټول خلک له یو بل سره برابر خلق شوي. ولسمشر بارک اوباما په ټوله نړۍ کې د قوي والد تازه کولو ژمنه وکړه او ویل چې د امریکا متحده ایالاتونه د دایمي جګړې پرته د امنیت ټینګولو ته وفادار دي. نوموړي همدارنګه ژمنه وکړه چې واشنگتن به په نړۍ کې له ولسواکۍ څخه ملاتړ وکړي او د هغه کسانو په پلوي به ودرېږي چې ازادي
غوښتونکي دي.
ولسمشر اوباما وایي د امریکایانو دا نسل په بحرانونو کې وازمایل شو، داسې بحرانونه چې زموږ عزم او ارادې پیاوړې او پایدارې کړي. د یوې لسې جګړه اوس پای ته په رسېدو ده. د اقتصاد بیا په پښو درېدل پیل شوي. امریکا بې حده امکانات لري. موږ ټولې هغه ځانګړتیاوې لرو چې دا بې پولې نړۍ یې غواړي. ځوانان او انګېزه، تنوع او پرانستنه او د خطر منلو یو بې پایه ظرفیت او د نوي کېدلو یوه هدیه. زما امریکایي هیوادوالو، موږ د دې شیبې او وخت وړتیا او لیاقت لرو او لدې بغټ اخلو او ټول سره په ګډه لدې ګټ اخلو.
My fellow Americans, we are made for this moment and we will seize it so long as we seize it together.
د امریکا متحده ایالاتو مرستیال ولسمشر جو بایدن هم د دوشنبه په ورځ د لوړ مراسم د ولسمشر باراک اوباما په وړاندې پرځای کړل. د امریکا پوخانی ولسمشران جیمی کارټر او بیل کلینټن هم د نورو یادو کسانو سره په دې مراسمو کې ګډون درلود. په واشنگتن کې د نېشنل مال پونوم سیمه کې چې د کانګرس ته ودانې مخې ته پرته سیمه د پسلګونو زره کسان د ولسمشر باراک اوباما د لوړې په مراسمو کې د ګډون لپاره راټول شوي.
دا مشال ریډیو ده.
د عوامي نېشنل ګوند مشر سپندر ولی خان ویل دي چې په سیمه کې د امنیت په ځای کولو او د ترهګرۍ په موضوع د بحث لپاره به ټول ګوندیز کانفرنس راغواړي. نوموړي پرون په پېښور کې د خدای خدمتګار د مشر باچا خان د 25م تلین په مناسبت سره جوړ شوې دستوري ته خبرې کولې. نور حال خالد خان راکې.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلي دي چې د دوی د ګوند رابلل شوې ټول ګوندیز غونډه یا اي پي سي صرف او صرف په سیمه کې د امن راوستلو او ترخګري ختمولو لپاره ده او دوی به هڅه کوي چې ټول ګوندونه رضا کړي چې دې کې ګډون وکړي او د امن راوستلو لپاره خپل رای او کردار ادا کړي. په خبر نشترحال کې د باچا خان او ولی خان د تلین په محل اسفندیار ولی خان اول چې د دوی ګوند د مخکنه غکړې دي چې اول په خبرو اترو د غشخړه هوا رکلی او که بیا چره وسلوال روغه جوړه نه غواړي نو بیا به ریاستی ادارې خپل ذمہداری پوره کوي.
هم نے فیصلہ کیا کہ ہم ایک اور پارٹنرز کانفرنس بلائیں گے.
مونږه فیصله کړې ده چې ټول ګوندیز غونډه راو بلو. استاد نه پښتنه کوم چې ترخګری د هیواد او خورې ستونزه ده او کنه. مونږ خو دوی ته وایو چې راشه خپل خبره وکړي، مونږ تاسو باندې خپل رائے نه منو او کدا سي نوي نو نه پنيغه وایي چې ترخګری د دې هیواد مسله نه ده او دا مسله صرف د ان پی نه ده، د ټول هیواد ده او بیا به ټول سیاسي ګوندونه مدني ټولنه او مذهبی ڈلی کینی او یو لار برو باسی چه حیوات پا کم خواہ بوزی.
ایک لائی امن اپنی دیئے تیہ کریں کہ ہم نے اس ملک کو کہانی جانا.
اسفندیار ولی خان زیات اکلا چې ترسو پوری یو پختون هم ژوندیوی د باچا خان او ولی خان د امن رورواله او خوشاله پیغام او فکر با لړساتی د اول چې پختنو مخکې هم د دې خورې او خلکو د پاره قربانه ورکړې دي او نن هم ورکوي.
څنګه چې هر کال موږ هڅه کوو یو واره بیا با چې موږ په دې وجود ته ترکمه پوری سال دی او په دې وجود ته ترکمه پوری وینوي موږ د باچا خان بابا لار نه پریږدو. خدای یو خبر به موږ ټول په خپل ذهن کې ځان سره بالکل واضح ساتو چې د ټول شیطان د دې ټول شیطانو د وینې په موږ باندې سفر شته. هغه اسې ځان نه دی وجلی، اسې نه دی شیطان شوی، دا یو مقصد او یو مرام د پاره دی شیطان شوی دی او دا له وځ برابر شیطانو د وینو سره کو چې هغه د کوم منزل لپاره خپل ځان شهادت ته پیش کړی دی یا په هغه منزل کې دوه یا په خپل خپل ځان سره قناره کې شیطان کو.
په دې موقعه د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی امیر حیدر هوتی په پېښور کې د وړو ماشومانو لپاره د یو ځانګړي روغتون اعلان وکړو چې د بشیر احمد بلور په نوم به یادېږي.
خاص مخصوص د وړو ماشومانو لپاره د علاج سرکاري او هسپتال نشته او دا نن د وخت د ټولو لوی ضرورت. لہذا حیات آباد کې په فیس 5 کې آر ایم آئی هسپتال ته بالکل مخامخ شل کنال ازمک من صوبائی حکومت ورکڑا او پا آغا شل کنال ازمک کے با انقریب انشاءاللہ داغی من سنگی بنیاد دو.
د باچا خان او ولی خان د تلین دغه دستورې ته د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر افراسیاب خټک، د پښتونخوا د حکومت د اطلاعاتو وزیر می اختیار حسین او د دغه ګوند نور مشران هم وینا وکړه او باچا خان او ولی خان ته د اکیدت پیرزونه وړاندې کړې. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
فارن پالیسی مجلې لیکلي دي چې د طالبانو لخوا خبرو ته د تیارېدو په اړه باندې خدای او ډېر ښه خبره ده چې هغې وایي چې موږ خبرې ته کینو، خو هغې دا وایي چې خبرې به لاغه کېږي چې د پاکستان آئین د دې د خواهش مطابق شي. د دغه مقالې مهم تفصیل مهم ټکی اسرار لمومن ناورو.
تر کې طالبان پاکستان حکومت ته د خبرو وړاندیز ورکړې. طالبان وایي دوی به تشدد پرېږدي کچره د هیواد آئین د دوی د نظریې مطابق کړی شي او پاکستان له امریکا سره خپل اړیکې وشلوي. خو د پاکستان یو چارواکی د طالبانو دغه غوښتنې بے معنی ګڼي. مقاله کې راغلي همداشان غوښتنې په 2009 کال کې د سوات طالبانو هم کړې وې او صوبایي حکومت له مرکزه د منظوري وروستو په ټول ملکن کې د شریعت نفاذ وکړو. ول هغه ورستو طالبانو نورې مطالبې شروع کړې چې په جواب کې یې بیا پاکستان حکومت د طاقت استعمال وکړو. کچره پاکستان حکومت د سوات حالات تهیر کړی نو کېدې شي چې له طالبانو سره لوزنامې ته بیا غاړه کیږي. خو خبره دا ده چې موجوده حالات خود طالبانو د غوښتنو مطابق دي، ځکه چې لولاندې مذهبي قوانین د پاکستان په حکومت کې یو مهم رول لوبوي او طالبان کولای شي په آزادانه توګه د قوت په زور خلکو باندې خپل مذهبي تشریحات ومني. د پاکستان په حکومت کې د مذهب رول د لومړۍ ورځې څخه دی. نه څلوېښتم کال کې قرارداد مقاصد منظور کړی شو. د دې قرارداد په اساس د پاکستان آئین جوړ شوی او د آئین له مخې د هیواد نوم به اسلامي جمهوریه پاکستان وي او د ولس حقونه به د اسلامي تعلیماتو په رڼا کې ټاکل کیږي. خو دا هر څه د پاکستان د جوړونکي محمد علي جناح له هغه وینا سره سم نه دي چې پکې نوموړي د پاکستان ولس ته ویلي وو، تاسو ټول آزاد یست، که جمعتونو ته ځئ، که ګرجو ته ځئ او که نورو ځایونو کې خپل عبادت کوئ، تاسو باندې هیڅ قدغن نشته. مقاله کې راغلي دي قرارداد مقاصد بیا هم ښه وو، ځکه چې په دې کې د اقلیتونو تر څنګ د نورو بنیادي حقونو خیال ساتل شوی وو. خو وروسته د پاکستان سیکولر وزیر اعظم ذوالفقار علي بټو په 1903 کال کې او بیا له هغې وروسته پوځي امیر ضیاءالحق د هیواد په آئین کې سخت بدلونونه وکړل. د 1903 آئین له مخې احمدیان د مسلمانۍ له دایرې څخه بهر کړل شول. د غرنګ اسلامي نظریاتي کونسل په دې غرض جوړ کړی شو چې د هیواد قوانین د اسلامي نظریې مطابق کړي. ضیاءالحق د اسلام د سپکاوي ضد قانون کې ترمیم وکړو او د اسلام په سپکاوي ککړ تن لپاره یې د مرګ سزا مقرر کړه او دغه رنګ په دې لړ کې د جرم ثابتولو لپاره د ثبوت راوړلو شرط هم ختم کړل شو. مخالفون کې زیاتوي د ضیاءالحق او موجوده طالبانو په تګلاره کې ډیر فرق نه وو. ضیاءالحق د حدود آرډیننس د لارې د پاکستان تعلیمي نظام، بینکونو سیستم او نور د سزاګانو ورکولو نظام اسلامي کړو او همدغه قوانین نن طالبان له دې نه منې کوي چې د ټوپک په زور خلکو باندې خپل مذهبي نظریات ومني.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2013 او 15,000 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام پاکي او صافي اوریدلی شي.
احساب وایي د افغانستان په زندانونو کې د زندانیانو د بنیادي حقونو خیال نه ساتل کیږي. همدغه وجه ده چې افغان زندانونو ته د زندانیانو د سپارلو بهیر ځنډولې ده. دا په داسې وخت کې ده چې د یوناما لخوا هم په یو راپور کې د افغانستان په جنونو کې د زندانیانو سره د سلوک پاړه باندې، د بد سلوک پاړه باندې یو راپور خپور شو. په دغه اړه د کابل نه زموږ د همکار راپور ته وګورو.
ایساف وای د افغانستان په زندانونو او توقيف ځایونو کې د بشري حقوقو نقص او زندانيانو ته شکنجه ورکول هغه عوامل دي چې لمخې دوی د افغان حکومت مشخصو زندانونو ته د زندانيانو د سپارلو بهیر ځنډولې دي. د ایساف یان ګونټر کارس وای د افغانستان د زندانونو او توقيف ځایونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ورستي خبري شوی راپور اعتبار دوی ته د تایید وړ دی. کارس چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته خبرې کولې بو ویل دوی هغو زندانونو ته افغان بندیانو د سپارلو بهیر ځنډولې چې د ملګرو ملتونو په راپور کې د وضعیت په اړه اندېښنه ښودل شوې.
د یوناما په راپور کې د افغانستان د توقيف په سیستم کې د بدرفتاری د پام وړ او مهمې ادارې خبرې شوې دي. د یوناما د خبرې شوی معلوماتو مخې چې ایصاف یې هم اعتبار تصدیق وي، موږ هغه زندانیانو ته د افغان زندانیانو د سپارلو بهیر ځنډولې چې په راپور کې مشخص شوې دي.
جنرال کارتس د هغو زندانونو او توقيف ځایونو نمونه وانخستل چې دوی ورته د زندانیانو انتقال ځندولې او وی ویل په دې اړه باید یوناما راپور ته مراجعه وشي. د ایساف ځواکونو ویان ویل چې په دې راپور کې د بګرام زندان یادونه نه ده شوې. ایساف یوناما او د افغانستان د دولت اړوند اورګانونو ته بلنه ورکړه چې د ګډو پلاوی لاره د یادو شوو زندانیانو وضعیت په پرلپسې توګه لنګدې وګوري. جنرال کارتس ویل کله چې دوی ته روښانه شو چې په یادو زندانونو او توقيف خانو کې شکنجه او نور ناوړه چارې پای ته رسیدلې، نو دوی به بیرته د مرکزونو ته د زندانیانو د سپارلو لړۍ پیل کړي. که څه هم افغان چارواکي د یوناما راپور یو مخ ردوي، خو اروپایي ټولنې په یوه اعلامیه کې په دې اړه ژوره اندېښنه ښودلې او د زندانیانو شکنجه یې له بشري حقونو څخه جدي سرغړونه بللې ده. په کابل کې د برېټانیا سفارت مسؤلینو هم ویلي چې د دې راپور په اورېدو ډېر متاثره شول او هیواد به هڅه وکړي چې د افغانستان د زندانونو سمبالښت او وضعیت ته ډېر پام وکړي. ایساف هم وایي چې دوی دا مهال د افغانستان د زندانونو مسؤلینو ته روزنه ورکوي تر څو پوه شي چې له زندانیانو سره باید څه ډول چلند وکړي.
و امریدو حساب او یوناما وایي چې د افغانستان په زندانونو کې د زندانیانو د بنیادي بشري حقونو خیال نه ساتل کیږي، د هغې سره ظلم زیاتی کیږي، خو د افغانستان د کورنو چارو وزارت دغه تور رد کړی دی. په دغه موضوع د راپور ته وګورو.
د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال جنرال عبدالرحمن رحمان د ملي امنیت له سرپرست سره په یو غټ خبری کانفرنس کې وویل چې د یوناما لخوا د خپور شوی راپور ناسم او له مبالغې ډک دی.
وزارت امور داخلي جمهور اسلامي افغانستان موارد شدید بدرفتاری
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له بندیانو سره شدید ناسم چلند، لکه سیستماتیک شکنجه، د کیبل په وسیله وهل ټکول، اجباري اقرار، د تورنو کسانو ځوړندول، د تناسلي آلې تاوول، په اعدام ګواښل، جنسي تیری او داسې نور د پولیسو لخوا په شدت او قاطعیت سره ردوي.
په کابل کې د ملګرو ملتونو د سازمان د سیاسي دفتر لخوا په دې تازه خپور شوي راپور کې د پولیسو او ملي امنیت په زندانونو کې د 2011 کال له اکتوبر څخه د 2012 میلادي کال تر اکتوبر میاشتې پورې حالات څېړل شوي. په دې راپور کې له 615 بندیانو سره مرکې شوي او د دوی له نیمایي څخه زیات شمېر ویلي چې دوی یا په سیستماتیک ډول شکنجه شوي او یا هم ورسره نور زور زیاتی شوی. په دې راپور کې د 14 ډوله شکنجه یادونه شوي چې مهمې وهل ټکول، د برېښنا شوک یا ټکان ورکول، او په جنسي تیری او وژنو د توقیف شوو کسانو ګواښل دي. دا راپور وایي چې پولیسو پورې اړوندو زندانونو کې له بندیانو سره د ناسم چلند اندازه په تیر یو کال کې له 15% څخه 30% ته لوړه شوې، خو د ملي امنیت په توقیف ځایونو کې دا اندازه له 6% څخه 40% ته راکمه شوې ده. اروپایي ټولنې په کابل کې د برېټانیا سفارت، ایساف ځواکونو او د بشري حقونو یو شمېر سازمانونو هم د ملګرو ملتونو د دې تازه خپور شوي راپور له امله اندېښنه څرګنده کړې. خو د ملي امنیت د ریاست سرپرست جنرال حسام الدین حسام سره له دې چې دا راپور ردوي وایي چې په افغانستان کې رواني او استخباراتي جګړه روانه ده او کومو بندیانو چې له یوناما سره مرکې کړي هڅه یې کړې چې امنیتي ځواکونه رنګ بدې کړي.
برای هر جنگجوی استخباراتی که آموزش ها داده میشه،
هر استخباراتی جګړه کوونکی ته چې روزنه ورکول کیږي، ورته ویل کیږي چې چیرې د څېړنې پر مهال له تاسو نه امنیتي او تحقیقاتي ارګانونه پوښتنه کوي، تاسو پر هغوی تور نه ولګوي تر څو له تاسو نه دفاع وشي. نو همدا استخباراتي جګړه کوونکي تر فشار لاندې د امنیتي ارګانونو د راوستلو لپاره حتی له کم فرصت نه هم ډیره ګټه پورته کوي.
د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا دا راپور په واشنگتن کې د افغان او امریکایي مشرانو له هغې موافقې نه وروسته خپریږي چې باید ټول هغه افغان بندیان افغان حکومت ته وسپارل شي چې دا مهال له امریکایي ځواکونو سره دي. د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال جنرال رحمان هم دې ټکی ته اشاره کوي او وایي چې دا ډول راپورونه تر ډیره په خاصو او حساسو وختونو کې خپریږي او ښایي ځانګړي اهداف ولري.
الله الله وې مګور دې سپیره ژه زما خواخي
چاچی پام کوه
د مرچکو سلاتا
مامکه پام کوه
خبري خبريم
خاله پام کوه
ورسا ورسا
وکاکو پام کوه
بیګارت مې واستوي
اناګي پام کوه
خبرونه او فریادونه
پام کوه
الله دې بیلونه پاس کا
پام کوه
تلیونی حاکم مفتی مشورې
ژوند شوي شي
د مشال رادیو خوندور مزاحیه پروگرام د جمعې په ورځ په پاوکم سلورو او د نهې په ورځ په پاوکم یو لسو بجو امان الله ناصر وړاندې کوي.
مشال رو دوګي اوریدونکو که تاسو غواړئ چې د انټرنیټ د لارې زمونږ پروګرامونه واورې یا زمونږ په ویب باندې چې کوم ویډیوګانې دي، تصویرونه دي، او یا غواړئ که خپل تجویزونه او مشورې ورکې، نو تاسو مشال ریډیو ډاٹ کام ته تللی شئ. هلته تاسو د خبرونو سره سره زموږ کلتوري خپرونې هم اوریدئ شئ. دغه شان که تاسو موږ سره تماس نیول غواړئ، نو تاسو د سکایپ او د ټوټر د لارې د فیسبوک د لارې هم مونږ ته خپل پیغامونه پر خوده شي. مونږ به هڅه کوو چې ستاسو د تجویزونو او د مشورو پرانا کې خپل پروګرامونه ترتیب ورکو. درنګ شبیلا په پښتونخوا کې د سحر نه نیمې بجې کې دونکې دي مهم خبرونه باورو. د خبرونو نرستو برتا د قامی او نړیوالو مطبوعاتو نه مهمې برخې وړاندې کوو. دغه شانتي کلتوري راپورونه هم لرو. په افغانستان کې سیاسي او امنیتی صورتحال په دغه اړه را سره هم یو راپور دی. او د نوموړي سندرغاړي ایمانو داس د زوی چې په یو یتیم خانه کې سبق وی او د ستونزو سره مخ دی دا خبرې هم تاسو ته وړاندې کوو. خړومبې خبرونه
ولسمشر باراک اوباما د دویمې دورې لپاره د امریکا د ولسمشر په توګه د ولس په مخ کې سوګند پورته کړی. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلي دي د ترهګرۍ د ختمولو په موضوع به د ټولو ګوندونو یوه شریکه غونډه رابلي. د پاکستان د پوست د مطبوعاتو ادارې لخوا جاري شوې خبر پاڼې تر مخه تېر ورځ د پاکستان پوست، ایساف او د افغان ملي اردو د پلاوو یوه غونډه په پنډه کې شوې چې پکې په پاک افغان پوله د بارودي سرنګونو د ختمولو په اړه خبرې شوې دي. افغان چارواکو د دوی تر ورکې لاندې جیلونو کې قیدیانو د شکنجه کولو په اړه د ملګرو ملتونو رپورټ رد کړی دی. او د ملګرو ملتونو عمومي منشي او د شام لپاره نړیوال استازي پر هغه بهر ملکی هوادونو نیوکه کړي چې شام کې حکومت او یاغیانو ته وسله ورکوي.
مهم خبرونه مو اورید. اوزان خبرو چې د پاکستان مطبوعاتو نن څه لیکلي دي په دغه اړه له اسلام آباد د سراج زهیر راپور ته وګورو.
نن آج او ایکسپریس ورسپانو خپل ادارې د هندستان وزیر داخله په بیان لیکلی چې وايي هندستان کې بی جے پی او آر ایس ایس ډلې د ترهګرو کمپونه لري او دوی کمشمیر ته په پنخه کوي چې ورسره مذهبي او نسلی انتشار پیدا کیږي. ایکسپریس ورسپانو وايي چې د هندي وزیر داخله سوشیل کومار دا ګام د ستاینې وړ دی چې په اول ځل یې دا اعتراف وکړو چې په هندستان دننه هم د ترهګرۍ کمپونه دي او بیا دا خبره چې د دې ثبوتونه به هم مخې ته راوړی شي لا نورخه خبره ده. اداری وای چی د دین وړاندې بسکار او شو نو هندستان به د هغې تور په پاکستان لګولو. خو د هندي وزیر وینا ده چې ذکر شوی دوه ډلې په سمجوته ایکسپریس مکه جمعات او دغه نورو د ترهګری پیښو کې ککړ دي. د پیښور نخ پرېدونکې وحدت ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د تیرو دورونو د حکومتونو د بیغوري او مختلفو بحرانونو په نتیجه کې د ملک دننه بیروزګاری او داسې حد ته رسیدلې ده چې کا موجوده حکومت دی لړکی اوس هر څومره ګړندي ګامونه پورته کړي خو ټول ناکافی ګڼلې شي. اداري وایي چې د نړۍ ټول پوهان په دې خبره متفق دي چې د تعلیم ستونزو او مسلو د حل غوره لار تعلیم ده. ځکه نو پاکستان کې هم د حکومت لخوا تیر کال 2011 کال د لوست کال وګرځولې شو چې یو غوره ګام دی. اداري وړاندې لیکي چې زده کړې د عسکریت خوښۍ او شرخوخو قواو په ضد یو بند او د سماجي او بشري پرمختګ مهمه لار ده. اداري زیاتوي که غور وکړې شي نو د هیواد دننه زیاته بیروزګاری یو خو د حکومت لپاره یو لوی چیلنج جوړ شوی دی او بل خو د ولس اکثریت سخت تنگ راغلی دی. صوبایي حکومت چې تیر څلور نیمو کالو کې د خیبر پښتونخوا دننه څومره یونیورسيټیانې او سکولونه جوړ کړل دومره د پاکستان په ټولو تیرو دورونو کې نه دي جوړ کړی شوی. اداري وایي ولې دا حقیقت هم هر چاته معلوم دی چې تر اوسه هر کال د تعلیم څخه کوم زلمی فارغیږي د هغوی په وجه یقینا چې د بیروزګاری پوز کې اضافه هم کیږي او دا مسله سنگینه مسله ده. مشرق ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د نگران حکومت جوړولو لپاره د مخالف ډلې او نورو سیاسي ګوندونو ترمنځ رابطه ډیر ښه ګام دی. اداري وړاندې لیکي چې ځینې خلک وایي چې د نگران وزیر اعظم لپاره د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشر محمود خان چکزي په نوم باندې اتفاق شوی دی. اداري زیاتوي چې مونږ غنو چې د بلوچستان سره تعلق لرونکي د نامتو سیاستدان په نوم چې کوم اتفاق شوی دی دا یو ډیر لوی کار دی او په دې وجه هم د نوم په اهمیت کې زیاتوالی کیږي چې بلوچستان کی صورتحال ډیر خراب دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
سیړنیزه اداره پروجیکټ سینډیکیټ په یو مقاله کې لیکي د تیر کال د دسمبر راهیسې پاکستان د مختلفو سیاسي او اقتصادي مشکلاتو سره مخ دی. دا پاکستان سیاسی ڈھانچہ چې درا پریوتو په حال کې دا او په موجوده وخت کې دا پاکستان سیاسی حکومت لړزیدل دی. مقاله لیکي په پاکستان کې د دې خرابو حالاتو ذمہ وار کینیډا میشتا دینی عالم طاهر القادری دی چې د تیر کال په دسمبر کې د کینیډا نه لاهور ته تللې دی. لاهور ته د تلو لس ورځې وروسته طاهر القادری د مینار پاکستان په میدان کې جلسه وکړه چې یو کال وړاندې پکې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان هم ورته جلسه کړې وه. مقاله لیکي که څه هم په لسمې جنوري چې طاهر القادری د لانګ مارچ تیاری کوله نو لشکري جنگوي ډلې دوه ځانمرګي برید کوونکي په کوټه کې د هزارګانو په نښه کولو لپاره ولیکل چې په نتیجه کې یې تر سلو پورې کسان وژل شو. مقاله لیکي د کوټې د پیښې پنځه ورځې وروسته د پاکستان سپریم کورټ په رینټل پاور کیس کې د تورونو له وجې د وزیر اعظم راجا پرویز اشرف او د نورو شپاړسو حکومتي چارواکو د نیولو حکم ورکړو. مقاله لیکي په موجوده حالاتو کې وړوکی سیاسي بحران هم کولی شي چې پوستا د سیاسي حکومت پر ضد د کاروایۍ موقعه برابره کړي، لکه څنګه چې په 1958، 1959 او یا 1900 او یا 1999 کال کې شوي دي او پوست د پاکستان د ازادۍ نه وروسته درې دېرش کاله په دغه ملکي حکمراني کړې ده. مقاله لیکي خو په موجوده وخت کې پوست په خپل بیرکونو کې پاتې شوی دی چې وجیه بیداره اولس، فعاله مدني ټولنې او ازادي رسنۍ دي چې چرته به هم داونه غواړي چې پوست ته واک ترلاسه شي. مقاله لیکي په پاکستان کې پنځه کلونو د جمهوري حکومت وروسته د هېواد د سیاسي ادارو جوړولو اړخته روان دی. که څه هم پاکستان یو صفا او د کار وړ حکومت نه دی جوړ کړی، خو که د پاکستان اولس په ګډه کار وکړي نو پاکستان به د دې بحرانونو نه راووزي. بلخوا فارن پالیسي مجله لیکي په افغانستان کې د القاعده د دوباره راپورته کېدو نه منع کولو لپاره دا پکار ده چې افغانستان یو مستحکمه او د خپل خاورې د بچ کولو جوګه هېواد وي، څنګه چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په 2009 کال کې ویلي وو. رسپانه لیکي القاعده دا وخت په زیات شمیره کې موجوده نه ده او ویلي کېږي چې د دوی یو زرو نه کم کسان دا وخت په افغانستان کې موجود دي. خود امریکا د دفاع وزیر لیون پنیټا تیر کال په نومبر کې دا بیان ورکړی وو چې استخبارات په مسلسله توګه داسې اشاره ورکوي چې القاعده داسې لارې چارې ګوري چې دوی بیا افغانستان ته د تلو لپاره جوګه شي. رسپانه لیکي نو څنګه به په دې حالاتو کې امریکا او ناټو د افغان ملي پوځ د امنیت چارې په غستو کې مرستې وکړي؟ دوی له لومړی کار دا پکار دی چې تر 2014 کال پورې د افغانستان په ختیځ کې د افغان ملي ځواکونو سره د مرستو لپاره خپل پوځیان وساتي. د افغانستان ختیځه په ستراتیژیکي توګه ډیر اهمیت لري چې دا وخت پکې د حقانی ډلې پر ضد عملیات روان دي. دویم په جنوب او جنوب مغرب کې د افغان ملي اردو هر یو بټالین سره مرسته کوونکي ټیمونه لګول پکار دي چې دغه شان کومې لاسته راوړنې شوي دغې دفاع وکړل شي او د طالبانو د پرمختګ مخه ونیول شي. رسپانه لیکي د اسامه بن لادن وجنه یوه مهمه کامیابي وه، خو دا صرف د دغه ډلې د منتشر کولو لپاره یو عمل و. القاعده ته په مکمله توګه ماتې نه ده ورکړل شوې.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
اے پی خبر ایجنس لکھی په بنگلہ دیش کی او عدالت چې په جنگی جرمونو کې د ککړو کسانو خلاف کاروائی کوي د ګل په ورځ د جماعت اسلامی ګوند سره تعلق لرونکي عبدالکلام آزاد مجرم وګرځولو او د مرګ سزا ورته وروله. د مقاله تفصیل زموږ همکارا ملیحه امیرزاده وړاندې کړي.
اے پی خبری ایجنسی لکی په بنگلہ دیش کې عدالت د ګل پورس د یو سخت دریزه ګوند سره تړاو لرونکي مذهبي عالم ته د مرګ سزا واوروله. هغه ته د 1901 اویام په جګړه کې د بشر خلاف جرمونو په تور سزا اورول شوې. ایجنسی لکی دغه عدالت چې د جنگي جرمونو لپاره د کسانو پر ضد کاروایی کوي د عبدالکلام آزاد خلاف دغه فیصله دا قسم لومبي امر دی. آزاد چې د جماعت اسلامي غړي دي په عدم موجودګۍ کې د هغه خلاف کاروایی هغه وخت شو کله چې د تیر کال په اپریل کې د تورن ګرځول وروسته پاکستان ته وتښتېدلو. جماعت اسلامي په 1901 اویام کې له پاکستانه د بنگلاديش ته بیلیدلو د جګړې خلاف کمپین چلولو. د اژانس په خبره په یاد ګنتور دي چې د پاکستاني ځواکونو په کاروایی کې د پوز ملاتړ و. بنگلاديش وایي چې په نهه میاشتنۍ جګړه کې پاکستاني ځواکونو د ځایي ملاتړو په مرسته 3 ملیون خلک وژلي او تقریبا 2 لک ښځو سره
جنسی زیاتی کړې و. اژانس لیکي د بشري حقوقو لپاره کارکونکو نړیوالو ډلو په جنگي جرمونو کې د ککړ کسانو خلاف د عدالتي کاروایی لپاره د حکومت لخوا په جوړو شو عدالتونو نیوکې کړې دي. نیویارک میشته ادارې هیومن رائټس واچ د عدالتي کاروایی په پروسه کې غلطیانې په ګوته کړې دي چې پکې د عدالت ودانیو له دروازو د شاهدینو بې درکه کېدل شامل دي. د اژانس په خبره د جنگي جرمونو خلاف د کاروایی کوونکي عدالت جج تیره میاشتې استعفا ورکړه کله چې د برېټانیې په مجله دی اکانومیست کې دا خبر خپور شو چې په بلجیم کې میشت دی او بنگلاديشي وکیل سره په اسکایپ او ایمیل ټولې خبرې مجلې سره دي. د دې سره بیا د عدالت کاروایی په اړه پوښتنې راپورته شوې. اژانس لیکي د ګل پورس د آزاد خلاف د فیصلې په وخت عدالت کې ډېر خلک موجود وو کله چې د سن په نامه جج آزاد مجرم وګرځولو چې په جرمونو کې وژنه، تختونه او لوټ مار شامل دي. اژانس حسن د خولې زیاتوي چې آزاد د انسانیت خلاف جرمونو لپاره بې له کوم شکه مجرم دی. د جماعت اسلامي نور لوړپوړي مشران هم د عدالتي کاروایی سره مخامخ دي. جماعت اسلامي وایي دغه تورونه سیاسي بڼه لري. انتظامیه د دغه ادعاو نه انکار کوي. د ځوانانو لاسته راوړنې
ماته نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا غوي ستونزې
سپیشلی د جینکی کالج نشته دی واته
او د ستونزو د حل لار
یانګ بلډ ته چې کوم غریبانان دي او د پیسون وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اصرار علم مومن سره نیخ پنیخه
د نهي یا سیشن به پورس پوره په یوونی مبجا
د خوست ولایت یو شمیر د چارو کتونکي او سیاستوال اندېښنې لري کچرې د افغان حکومت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د سولې د خبرو اترو د بریالیتوب لپاره د افغان حکومت، پاکستان او یا نړیوالو ځواکونو له زندانونو څخه خوشې کېدونکي طالب بندیانو سره له مخکې موافقه او جوړجاړی ونشي ممکن دی یو ځل بیا په وسلوال مخالفت لاس پورې کړي. په دغه اړه نجیب الله الوخیل راپور راکړي.
په دې وروستیو کې افغان حکومت په دې هڅه کې دی چې د روانې جګړې د ختمېدو لپاره د سولې بهیر پلی کړي او د سیمې هیوادونو او وسلوال مخالفین دې ته وهڅوي چې د سولې بهیر د بریالیتوب لپاره مرسته وکړي. د همدې موخې لپاره افغان حکومت په سلګونو بندیان له زندانونو خوشې کړي او دا بهیر روان دی. بل لوري ته د پاکستان حکومت هم د افغان حکومت په ټینګار غوښتنه یو شمېر طالب چارواکي چې له دوی سره بندیان دي خوشې کړي او تمه کېږي چې په نږدې وختونو کې به یو شمېر نور طالب مشران هم له بنده آزاد کړي. لیکوال د نظر خوان عزیز الله د بندیانو له خوشی کېدو مخکې د دا ډول توافق او تفاهم پر رامنځته کېدو ټینګار کوي.
مت حق په جانب د هغه طالبان چې په بندیخانو کې دي د سولې په خاطر باید خوشی کې او دا به د حکومت له طرفه د سولې په اړوند یو لمړنی قدم وي. نو هغه خلک چې د سولې په نامه خلاصېږي مخکې له مخکې که چیرې د دوی سره جوړجاړی وشي، خبرې ورسره وشي او تفاهم ته ورسیږي، نو فکر کوم چې دا به په ګټه وي. او که رښتیا پاکستان غواړي بندیان د سولې په خاطر باندې خوشی کی، نو د خلک باید سولې ته راوبلي مخکې له مخکې نه چې خلاصېږي یو تفاهم باید رامنځته شي، یو وعده باید وشي.
په خوست کې د سولې شورا رئیس مولوي حنیف شاه حسینی وایي چې د سولې د بهیر د بریالیتوب لپاره د افغان حکومت او نړیوالو ژمنتیا مهمه ده. له هغې پرته به مخالفین خپل جنګ ته دوام ورکړي.
زه دا یقین لرم که چېرې کې دغه استخبارات وي، دغه نیول وي، دغه ائتلافي قوا وي، دوی به خامخا جنګ وکړي. که چېرې کې ائتلافي قوا استخبارات دی می صلح طالبان وی د طالبان ز یقین درم چې جنگ ونه.
د سیاسي چارو کارپو امیر شاه کارګر د بندیان خوشی کېدل هغه مهال اغیزمن بولی چې بندیان له وسوال مخالفت پښیمان شوي وي. نو موږ له حساب پرته نیول او خوشی کول دوړه د افغان حکومت په زیان بولی.
په مجموع کې د هر ډول بندي خوشی کېدل که کار دی، خو په دې صورت چې هغه په زندان کې تهذیب شوی وي او د کړیو عملونو نه پښیمانه شوی وي او منکر وي. افغانستان دولت په دې باندې ټینګار کوي چې طالبان بندیان هم باید پاکستان خوشی کړي، هم باید موږ خوشی کړو، هم د امریکایي زندانونو نه خلاص شي. لیکن د یو دولت په صفت که چېرې همدغه خلک بېرته جنګ شروع کړي، په هغې صورت کې دای بیا نه پاکستان نه ګیله کولی شي او د نورو چانه نه د نورو چانه ګیله کولی شي. پړ بم دی وي، مړ بم دی وي، بې حسابه بندي کول، بې حسابه خلاصول دواړه غلط دي. طالبان خلاصیږي چې په مفهومي توګه د هر چا قناعت حاصل شوی نه وي، خپل د طالبانو قناعت حاصل شوی نه هم د اوس پاکستان کې طالبان خلاصیږي. هیڅ کله پویږي چیرې زی، چیرته دی او چیرې نه دی.
د یادونې وړ ده د امریکا او افغان ولسمشرانو په وروستي ملاقات کې د سولې پر میکانیزم او له وسلوالو مخالفینو سره د مذاکراتو لپاره د یو دفتر پر پرانستو توافق شوی و. نجیب الله الخیل، آزاد رادیو، خوست.
هم د افغانستان د غزنی یو یو لسوالی کې خلک وایي چې د وسلوالو طالبانو پر ضد پاسون کړی او تر اوسه لسګونه کلی له وسلوالو طالبانو څخه نیولې دي. دولتي چارواکي وایي له دوی سره سیمه ییز پولیس هم ملګري دي. زموږ همکار سید شاه سقیم په دغه اړه نور حال راکوي.
د غزنی د مقر ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په دغه ولسوالۍ کې له تیرې مودې راهیسې د سیمې خلکو د وسلوالو طالبانو پر ضد پاڅون کړی دی، خو په نږدې ورځو کې د خپلې ولسوالۍ لسګونه کلي له وسلوالو طالبانو پاک کړي دي. ویل کېږي چې د سیمې له خلکو سره سیمه ییز پولیس هم ملګري دي. د حاجي محمد اکبر په نامه د دغه ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی وایي
او بلاخیر ویل کېږي په شمول د کوبن په دې ټولو منطقو کې اوس موفق او کامیاب ده او ټول ځینې اشغال کړي.
د غزنی د والي ویاند نبی جان هم مني چې په مقر ولسوالۍ کې له څه مودې راهیسې د سیمې خلکو د خپلو کورونو د ساتلو په موخه وسلې اخیستې.
پاسون خو شروع شوی، مخکې شروع شوی ده، محلي پولیس هم کار شروع کړی و. ما پرمختګ بیخي زیات کړی ده، لکه ډېر لاسته راوړنې لري.
د روان لمریز کال په پیل کې د غزنی په شلګر کې هم د سیمې خلکو د طالبانو پر ضد پاڅون وکړ چې وروسته له وسلوالو طالبانو سره په پرله پسې توګه درنې جګړې وکړې. د شلګر اوسیدونکي وایي که دولت لاس راکړی وای اوس به مو ټوله ولسوالۍ له وسلوالو پاکه کړې وای او وسلې به مو هم بیرته ایښي وای، خو داسې ونه شول.
د پښتنو خزو لپاره د مشال اونیزه خپرونه
تاندې هیله
دلته خوشاله يم، یو خپم یو خپل وطن پسی ته خوشاله بدی چې سکول مو سبب
چې موږ بالي راز راو دي موږ جوړ بیرته دی دلته
د کینیډا په سنټ کې ناست يم. ډېر نری نری خزي را مخ کې شوې د سیاست له دا ما لپاره ډېر خوشاله مقام دی.
د شورو او زیارت پورس لما فرخنده وزیر سره
تاندې هیله
مشال لرود غوږی اوردونکو د خبرونه په دې برخه کې تاسو ته پاره د سندر
سوامي ویرانو پړال ونګ سوامي مرګا غنم هوندره به می غنم رنگ سوامي مرګا سوامي ویرانو پړال ونګ سوامي مرګا غنم هوندره به می غنم رنگ سوانی مرگا
سپیشلی بغاوت تړون کړه سلی پرنگ دنگ زانی مرگا
مشال ډو دغه وردون کو اوس یو راپور د پیښور په هنتون په حواله باندې چې د کوریا د یونیورسټي سره لوزنامه لاسلیک کړ. دغه لوزنامه سره د دوړو هیوادونو د کوونکو ته به څه فائدہ ترلاسه کیږي؟ د اصرار اتل پر راپور کې ورو
د پیښور پوهنتون او د کوریا د پوهنتونونو ترمنځ یو لوزنامه لاسلیک شوی چې تر مخه به د زده کړې، څېړنې، ژبوي او کلتوري اړیکو شریکې هلې ځلې کولی شي او د علمي مقاصدو لپاره به د زده کوونکو استادانو په تګ راتګ کې د مرستې ملګرتیا اسانه ترلاسه شي. د یادې لوزنامې تفصیل د پیښور پوهنتون د ټولنیزې منصوبه بندۍ او د فرمختیا رئیس ډاکټر باچا منیر بخاري مشال ریډیو ته داسې ورخایي.
د لاسلیک په نتیجه کې به زموږ سټوډنټان، زموږ پوهان، زمون مشران با کوریا د دې یونیورسيټي هر فیسیلټي نه فائدہ اوچتولی شي. د دې سلسله کې شارټ سټوډنټ ایکسچینج پروگرام چې په یو سیمسټر به موهيدي او بلا نور داسې د جون او ریسرچ تعلیم سره کلچر سره ترون بلا ډیر شزونه دي چې پاغه کې به موږ یو بل سره کارونه کوو.
دوی زیاته وی چې د لوزنامې سره به د خیبر پښتونخوا او په خاصه توګه په نړیوال کچ د پیښور د امنیتي وضع سرګندونه وشي او کلتوري اهمیت به پډاګ شي.
نو د دې نمخ کې کورین داوی چې د پاکستان باره کې همیشه غلط تو خراب خبرونه راځي. موږ کوشش کړی چې د پاکستان د ایم ایچ ایم د خوښند پښتنو خصوصا د دې سیمې خصوصا د پیښور د پوهنتون په ریسرچ کې، په تعلیم کې او نور په کلچر کې پرمختګ دی چې دا هغه ملکونه ته لاړ شي چې زموږ هغه ایم ایچ زموږ باره کې قائم شوی دی هغه خش.
د پیښور پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر قبل ایاز بشال ریډیو سره په خبرو کې د یادې لوزنامې په اړه وویل چې د کوریا یو شمېر پوهنتونونه غواړي چې پښتو ژبه زده کړي او د دې ځای د کلتور نه ځان خبر کړي.
زه خوشبینه یم چې دا چکما دا دابدا پیښور پوهنتون دی ودی دی پر او دی ترقی دی پر دی د محاصلینو دی ایکسپوژر دی پر چې دوی بهر دنیا ته لاړ او زموږ کوم ماهرین دی دا به ان شاء الله ډیره ګټه وره. دی کوریا خلک او دی کوریا جامعات خیبر پښتونخوا سره ډیره مینه ساتي او دوی وایي چې ردا داسې خلک دی دی خیبر پښتونخوا چې دوی ته څومره مدد ورکول شو چې ورک او دوی خالص په انساني حوالو سره دی خیبر پښتونخوا حالات ته ګوري او تعاون پر ډیر تیار دی.
دا ډول وردا چې دا وخت په پیښور پوهنتون کې د کوریا شپږوش کوونکی رسمن خپل زده کړې پر مخ بیای او د پونتون د چارواکو په وینا د یادې لوزنامې د لارې به د دواړو هیوادونو یو شمېر زده کوونکو او استادانو ته د تګ راتګ او شریکو ژبوي او کلتوري هلو ځلو موقع په لاس ورشي. اصرار تل مشال رادیو پېښور.
د مشال خبریالان خبري، ټولنیز، کلتوري او ادبي رپورټونه جوړوي
ستاسو لپاره. ایمونو داست پختو هنر یو ډیر لوی هنرمند چې سمو د وړاندې وجل شوی و. د هغه زوی چې یتیم شوی دی اوس په یو سکول کې زده کړې کوي چې یتیم خانه ده او د خپل مور ځنې یادونه زمونږ د همکار سره په دې راپور کې شریکي. دا راپور د ایمونو داست په آواز د سندرې نه پیل کی.
پسپین سپینو لے چشن بنگلے او شرنگ او ما جانا ناز او ما
دا خوګاواز سندرغاړي ایمانو داس چې هم د خپل سندرو شاعر هم پخپل او زوی محمد اسامه دا سات په یو یتیم خانه کې د ژوند ورځ شپې تیروي. د 400 په یو سرکاري سکول کې په نهم جمعات کې سبق وای. خو ولې د ایمانو داس په ژوند دي چیرته سبق وایلو؟
زه یو زیمه یې مخورده بس هغه مشر دا واده شوی. اول نه سکول په خبر کې شروع کړو پښور مارل پسمه سوې مور ورکول غوړ 2000 سي 2500 البته پنځمه پوری وای. بیا مې هغه نه پس مو وفات شو. بیا ما مګانو سرکاري سکول
دی وای د دو کالونو پلاری په بهرنی هیواد کې په یو ټرافیکی حادثه کې مړ شو او مور بیبی وروسته ووژل شو. د مور بیبی خپل اصل نوم هم وخایلو او د هغې د مرګ قصه هم راته داسې بیان کړه.
هغه شمین بیگم مور بیبی خو ماماګانو اشتیا 27 اپریل 2009 ز سکول کې هغوی به ته نصیحتونه هم ډېر کول، غلط کارونه به نه کوئ، بد خلکو نه بدن ساتئ، چې تعلیم به کې چې څه جوړ شي دنه تعلیم به نه پرېږدي.
محمد اسامه وایي د مور په ژوند به چې کله په خپل کلاس کې اول پوزیشن واخیستو نو ډېر زیات به خوشحاله و، خو ولې اوس یې هغه خوشحالي نشته دی.
فرسټ سیون کې راغلی یم او سکس کې داسې شپږم پوش پګم کې چوم ژوندی و، هغې نه پس بیا وفات شو. ډېر خپه وم او خوشحاله مم، خپه وم بس ځکه چې ما وی چې هغه ژوندی و هغوی به هم خوشحاله و، او زه په خپل کامیابي هم خوشحاله وم، خو هغوی نه و نو ځکه خپه وم.
او د مور بیبي کوم یادونه ورسره پاتې دي؟
پارک ته بدلو ارمې سټېډیم ته، هلته چې تیریږم په لار نو بس رایدیږي، هغه خر څه بیا راغستل، چپسونه او څه به م غوښتل درسره.
او کومه یوه سندره یې داسې ډېره خوښه ده چې مور بیبي ویلې وه؟
زما د مینې نه توبه ده بیا به نه کوم، مینه د جنان مینه عجیبه ده بیا به نه کوم.
محمد اسامه خو پخپله په ماشوموالی کې د ژوند خوشحالونه محرومه شو، خو هغه یو خواهش هم لري. او هغه څنګه؟
زه به لاټر جوړېږم، ملک کوم خدمت وکړم انشاءالله. زه چې کامیاب شوم نو همدې کاري صاحب سره مدد کوم، او انشاءالله مخکې کوچتن خدای پخپو درو نو زه همداسې اداره جوړوم انشاءالله.
بیا مو د محمد آصف نومي ځوان سره خبرې وکړې، کوم چې د محمد اسامه او د هغه په شان د نورو یو شمېر یتیمانو خدمت کوي. محمد آصف وای هغه پخپل هم یتیم وو، اوس د یتیمانو خدمت کوي، خو هغه د محمد اسامه جذبی او خدمت ته ګوري او خوشبین دی چې محمد اسامه به هم په راتلونکي کې د یتیمانو خدمت وکړي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 521،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 15580 او 15580 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صاف اوریدلی شي.
اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې تاسو د پاره سندره دا سندره تاسو ته وړاندې کوم، امید دي چې تاسو به خوښ شئ.
کچکول کې ګرځم ما ګلستان.